ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوی د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزاد الحی کاکړ هر کله کوم د دې خبري غړي اول نیمای مو پورا افغان کډوالو ته ځانګړي کړي چې پروند ورته وکړسو وخت پای ته ورسېدل حکومت ته او حکومت ویلي نن ځخه به پر ضد کاروایی پیلوي په دې اړه باندې خپلو خبریالانو سره خبرې کړې دي او په دوه نیمای کې بیا د کورمی لکی مروت حال درکو او جن نور رپورٹون هم لرو خو پا پایل کی با دا سمی او نڑی خبرو نوڑا دیکو شاہین بوری لیتا
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې پاکستان د نن څخه د غیر قانوني کډوالو پر ضد قانوني کاروایی پیلوي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي د افغان کډوالو ویستل بشري ناورین رامنځته کولی شي پښتون ملت پال ګوندونو له پاکستانه د افغان کډوالو په جبري ویستلو په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې ده او د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې دي د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې پاکستان د نن څخه د غیر قانوني کډوالو پر ضد قانوني کاروایی پیل کوي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي د افغان کډوالو وستل بشري ناورین رامنځته کولی شي حکومت د تیر میاشت په پیل کې ټول بې اسناد مهاجرینو ته خبرداري ورکړی وو چې د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې له پاکستان څخه وزیږي نو یا خو به نیول کیږي او یا به خپلو هیوادونو ته شړل کیږي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنر پلیپو ګرانډی ته پاستول شوی یو لیک کې ویلي چې دا اقدام بشري ناورین رامنځته کولی شي په لیک کې راغلی دی چې دا پریکړه په زور د وستو په مان ده چې نړیوال دودیز قانون نه مني او د ښځو او ماشومانو په ګډون به هغه کډوال او پناه غوښتونکي اغیزمن کی چې په افغانستان کې د خطر سره مخ دي بلخوا د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرپراز بوختی پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د نومبر د دویمې نیټې څخه بعد بیا اسناد کډوالو پر ضد کاروایی پیل کی پښتون ملت پال ګوندونو له پاکستانه د افغان کډوالو په جبري وستلو په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې ده پرون د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې احتجاجي لاریون او جلسې ته د وینا پر مهال د ملت پال ګوندونو مشرانو وویل چې د پاکستان څخه د بی اسناد افغانانو په زور وستل او د ځایي کاروباریانو لپاره په پوله د پاسپورت او ویزې شرطونه ردوي احتجاجی غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اچکزي وویل چې باید مرکزی حکومت د کډوالو په اړه د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ونه کړي د احتجاج پر مهال په کوټه کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو خو د لاریون منتظمینو تور پورې کړی دی چې حکومت یې لاره نیولې وه بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکزي دغه تور رد کړی او په کوټه کې خبریالانو ته ویلي چې په پاکستان کې د بې اسناد کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې ده او د نن څخه به د نیولو لړۍ پیلېږي د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ هیله څرګنده کړې چې پاکستان به په راتلونکي میاشت کې د نړیوال مالیاتي فنډ ریویو یا بیا کتنه په بریالیتوب سره ترسره کړي دا په داسې حال کې ده چې د آی ایم ایف یو پلاوی بعد نومبر له دویمې تر شپاړسمې پورې پاکستان ته سفر کوي او د هیواد د اوسني $3 بلیون قرضې لومړنۍ بیا کتنه به کوي د آی ایم ایف د پور پروګرام د لاندې پاکستان د جولای په میاشت کې د $1.2 بلیون لومړی قسط ترلاسه کړی دی د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې هم نه دی ښودل شوی په افغانستان کې طالبانو د عامه ژوند او کار په ډېرو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي او په کال 2021 کې د واک ترلاسه کولو وروسته یې د خپلو سختو اقداماتو د یوې برخې په توګه انجونا لشپګم ټولګي څخه ورستو خوونځي ته لتک څخه منع کړی دی د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهانو د ندا پروان او زولیا پارسی او داغی د کورنیو د غړو خوشی کول یو بیړنۍ موضوع بللی ده دواړو ته قانوني دی وای چې دواړو ته قانوني استازیتوب نه دی ورکړل شوی، نه په کوم جرم تورنی شوی او نه عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. او د ملګرو ملتونو ستر سکرتر په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په مخ په زیاتیدونکو شخړې جوړه اندېښنه ښودلې ده. او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې له ویشل شوي امنیتي کونسل څخه د ګام پورته کولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې 15 کسیز امنیتي شورا په منځني ختیځ کې د دریو ونیو اوږدې جګړې په اړه کوم پریکړه لیک نه دی منظور کړی او څلور مسودې مسترد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون په یو بیان کې وویل چې په دې جګړه کې د سختو هوایي بریدونو په ملګرتیا د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو ځمکني عملیات او له غزې څخه د اسرائیل پر لور پرله پسې راکټي بریدونه شامل دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په اوسنۍ جګړه کې له پیل څخه عادي وګړي اغیزمن شوي دي. ګوترس له غزې پرته په خطرناکه توګه د جګړې د غزېدو ویره هم څرګنده کړې ده. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه شاهین بونیری وړاندې کړل. په دې روانه غړي کې د ځینو نورو مهمو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت وایي چې په هیواد کې میشتو بې اسناده افغانانو ته له دې هیواده د وتلو لپاره چې کومه وروستۍ نیټه ورکړل شوې وه هغه پرون پای ته ورسېده او سرلننه به د پاتې کډوالو پر ضد کاروایي کوي. خو په کوټه کې د دې حکومتي اقدام خلاف پښتون ملت پاله ګوندونو جلسه کړې ده. په کورم کې له څه د پاسې یوه اونۍ راسي د سنی او شیا ولسونو ترمنځ نښتې روانې دي چې پکې شاوخوا 40 کسان وژل شوي. په کورم کې د بیا بیا نښتو اصل وجه څه ده؟
خاص کر د مفرمی حوالے سره چې موږ کله وګورو دلته تقریبا هر اتلس کالو پس چې کم جنگ شوی دی هغه کې ډیر چې دی د ځمکو معاملات دي، خو هغه بیا چې دی لکه تر کوریت ته ووري.
او په خیبر پښتونخوا کې د نوي تعلیمي کال پیلې دو د یوازې څو میاشتې پاتې سوي، خو د حکومت په وینا چاپخانې یا خپرندو ادارې د نصابي کتابونو چاپولو ته زړه نه ښه کوي. قولي
څوک د کتاب چاپ کوي چونکې د تیر کال پیسې دایګی نه کېږي، نو هغوی دې ویرې اخیستې دي. نو را روان ټینډر که مونږ وکړو کتاب چاپ ورکو حکومت ته، خو بیا مونږ ته پیمنټ نه کېږي نو زمونږ کاروبار به تباه شي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې په پایل کې وویلې د دې خبري غړي اوله نیمایي د افغان کډوالو ته ځانګړې شوې چې په مختلفو اړخونو به خبري کوو. په دومره نیمایي کې هم درته بیا د کورمی او لکې مروت حال درکو د بنگلاديش کې پاړه باندې یو رپورت ستا. خو پایل کې به د افغان کډوالو پاړه یو پایل بل افغان کډوالو کو په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناتو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د کورنۍ چارو نگران وزیر ویلي چې د سبا ځخه یعنی لنن ځخه به د غیر قانوني کډوالو پر ضد کاروایي پیلوي. حکومت د تیرې میاشتې په پیل کې ټول بیا اسناده کډوالو ته خبرداري ورکړې وو چې د اکتوبر تر 1 پورې له پاکستان څخه وځي، کني یا خو به نیول کیږي یا به خپل هیواد ته شړل کیږي. په لړ مو مواله اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان څخه نن یو حال پوښتنه دي.
پیښور نه داسې رپورټ ورکړی شوی دی چې هلته د پولیس یو افسر کاشف عباسی وایي چې د دوی ټیمونه د پولیس ځای په ځای باندې موجود دي او دی اول د دې پټکو ناقانونه افغانانو ته وایي چې هغوی لاړ شي، خو دوی وایي چې درې کیمپونه جوړ دي د هغې دپاره او هغې بالته منتقل کیږي. نو یعنی او بیا د پنجاب د پولیس مشر هم تازه بیان راغلی دی چې د دوی هم یو پلان حتمی شوی دی او دی به د نومبر د 3 څخه چې کوم د پاکستان پټکو ناقانونه بهرنیان دي او زیات پکې ظاهر خبر د افغانان دي، نو دی به د لیګلو لړۍ به هم دی شروع کړي.
د ګیتار خان صاحب یو پښتنه دا جوړیږي چې ملګرو ملتونو هم د پاکستان حکومت درخواست کړی دی، ورسره د پاکستان بشری حقوقو کمیشن هم نن ویلي دي، هیومن رائټس واچ هم ویلي دي، افغانان خپل هم دا غوښتنې کوي، ملت پاله ګوندونه هم غوښتنه کوي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان به د خپل پالیسي کې څه بدلون راولي، دا آوازونه به واوري کنه؟
نه بالکل ګمان نه کوم چې پاکستان به په دغه تګلاره کې بدلون راولي. سره له دې چې څنګه تاسو ذکر هم کړ ملګرو ملتونو چې کوم د بشري حقوقو بیان د داغی لخوا د جنیوا کې دوه ورځې وړاندې بیان راغلی و چې پاکستان دې دغه خپل پلان وځنډوي، ځکه هغې سره دا تشویش هم و چې ځینې خلک به داسې وي چې واپس د ستنېدو وروسته ممکن ده چې هغې ته هلته مشکلات پیدا شي. نو پاکستان بیا هغې ته جواب ویلی و، دغه اپیل یې رد کړی و، مسترد کړی و. دویم دا چې د کورونو چارو وزیر دوه ورځې وړاندې یو ټلویزیوني مرکه کې دا خبره وکړه چې دا ورنۍ مرحله ده، د دې نه پس چې چا سره افغان سیټیزن کارت دی. نو دا خو د مخ حکومت اعلان وکړو چې دویمه مرحله کې به افغان سیټیزن کارډ والا چې دا هم په لکونو دي، او په دریمه مرحله کې به بیا چا سره چې پی او آر کارډ دی چې شاوخوا 1.4 ملیون نسوار لسلکه جوړیږي. نو د پاکستان په پلان کې ستاسو د پوښتنې جواب مختصر چې نه بدلون نه دی راغلی، سره د اپیلونو د تشویش یو، او دویم دا چې د دې اولنۍ مرحلې وروسته د پاکستان حکومت پلان اعلان شوی دی چې دوی بیا افغان سیټیزن کارډ والا، او په دریمه مرحله کې بیا چې کوم رجسٹر افغانان دي هغه، ځکه په جون کې د پی او آر کارډ هغه موده پوره شوی ده او نوی کارډ تر اوسه پورې افغانانو ته پی او آر نه دی ورکړی شوی.
دا طاهر خان خوځ ځو خیبر ته، چرته چې د خیبر پښتونخوا د قدرتی آفتونو په وړاندې د نظم ادارې پی ڈی ایم ای چارواکي وایي چې نن سهار رایسی په لنډی کوتل کې افغان کډوال لپاره جوړ شوی ټیم کې د نوم لیکنی او بایومیټرک لړۍ پیل کړې ده. دا مهال چې کډوال افغانستان ته ستنې شي په تورخم کې څه روان دي، له فرهاد شنواری اورو.
دا څه چې یو شی وضاحت دا چې کوم دی ضروری دی، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي به تاسو به فکر کړی چې دغه کوم پروسس یا عمل شروع شوی د افغان کډوالو د ستنېدو دا به په تورخم کې، خو نن نه دا صورتحال بدل شوی دی. پرون پورې دا پروسس لاندې په تورخم کې وو، خو تورخم کې یو خو د عملې کمی و، هلته کې تعمیراتي کارونه روان دي، بل تورخم باندې امپورټ اکسپورټ روان دی. نو بیا هغې ته ورسره مطلب دی چې تکلیف جوړېده، نو ځکه یې او نن نه خدا ظاهره خبره ده چې دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه هم وشوه. نو په تورخم کې چې څومره کسټم دفترونه وو، کالته کې مطلب دی چې د اف آی اے دفتر وو، او چې څومره د نادرا دفترونه وو، دا ټول لنډې کوتل ته ورته راوړل شوي دي. حمزه بابا مزار سره په خوا کې چې کوم لوی میدان دی، دلته باقاعده دا یو کیمپ ډکلیئر شوی دی، او دې سره سره د کسٹم چې کوم عمل دی او د دې خلکو تلاشي اخیستل کېږي، دغه دفترونه بره لنډی کوتل ته راوړل شوي. دلته کې اوس یو نوی صورتحال سره دغه افغان وګړي مخ کې دوه لازی چې ما کله د ټولو ذمہوارو ادارو سره خبرې وشوي، نو دی ویل چې دلته چې کوم دی گاډي چې کله پیښور نه لنډی کوتل ته راورسي د کاډو بار، نو دا ټول وګړي نفوس په دینه راښکته کوي. دا ټول اوس دا مهال هم د نادرا دفترونو ته ولاړ دي. هلته چې کوم موبایل وین سرویس ته یا ګرځنده سهولت چې کوم ورکړل شوی دی، د ګوتو د نخو اخیستو یا د بایومیټرک اخیستو، نو لومړی دغه کډوال چې کوم دي دلته د نادرا په دفترونو کې ګوتې لګي، هغې نه پس چې کوم دی هغه ورته یو خپل پینډال خیمه لګولې د کسټم ادارې، د میرمنو او سړو ځان ځان له تلاشي اخیستی شي چې هغې ته جامه تلاشي چې هغه دوی اخلي، او بیا دوی سره کرنسی هم چک کوي. کرنسی والے سره دا معلومات چې دوی یوازې 10,000 روپۍ پاکستانۍ ځان سره وړی شي، او تر 0 پورې ډالر یا د 0 ډالرو برابره نور غیر ملکی کرنسی وړی شي، که دینا زیات یې نو هغه بیا د دوی نه نسی. نو دینا پس دغه خلک بیا وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ته لیږل کېږي، او اوس ورته فلاین کوچونه سرکاري راوستل شول په سرکاري خرچ باندې. نو دا نفوس او خلک چې کوم دي دا به په بیلو گاډو کې دوی یې چې تورخم ته لیږو، او چې کوم د سامانونو بار گاډي دي دا به د دوی ډرایور دا تورخم ته بیایي.
دا فرحات شنواری چې په تورخم کې د کډوالو لپاره د شوي انتظاماتو او د هغو د لیږلو لپاره چې کوم طریقې کارو په هغه خبرې کولې، خو بیا هلته په سند کې هم ګڼ شمېر په کراچي ښار کې بیا افغان کډوال ژوند کوي. په کراچي کې چارواکي وایي چې د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره کیمپ پرانستی دی. د دوی په وینا د دغه ځای به کډوال بلوچستان ته لیږي او له هغه ځای به د چمن له لارې افغانستان ته استول کېږي. نیاز علي بیا په دې اړه نور معلومات راکوي.
په کراچی کې چې سن حکومت کم کیمپ جوړ کړی او د هغوی د چارواکو سره زموږ خبرې وشوې، نو تر اوسه پورې خو هلته کم افغان کډوال یا نور کم غیر ملکیان چې بغیر قانوني تو دلته اوسېده تر اوسه نه دي راوستې شوي. البته په کراچی کې چې کم د پښتون میشته علاقې دي چې په هغې کې یادې علاقې یعنی سوراب بورډ لانډي اورنګي یا بنارس دا علاقې دي، نو د سهار وختي راهسې هلته چې کم ځایي پولیس دي هغه ځای په ځای په کوڅو کې یا په سړکونو باندې ولاړ دي او خلک چې کم دی چک کوي، یعنی د هغوی شناخت چې کم دی په جنګلو دا کوي. د سوراب بورډ سیمې نه موږ ته افغان کډوالو دا معلومات راکړي دي چې دلته پولیسو ځینې کسان نسلي دي د ځان سره بوتلي دي، خو د پولیس چارواکو تر اوسه دا نه ده منلي چې هغوی څو تنه د دغه سیمې نه پورته کړي دي. ولې چې دا په کراچۍ کې چې پولیسو دا ویلي دي یا د سرکاري چارواکو چې څونه خلک هم هغوی داسې نسي راولي دي کیمپ ته، نو دلته بیا د اف آی اے سره سره چې د پاکستان نادراکم اداره دا او نورې سرکاري چارواکي دي دلته به دا هغوی پوره پیژنګلو کیږي چې آیا دا غیر قانوني وګړي دي د غیر ملکي دي. نو دلی رستو به هغه بیا د بسونو د لارې چې د افغانستان کوم وګړي دي هغه په چمن د لارې بیرته لګل کیږي. دا کیمپ دغه ته جوړ شوی دی په دې کې د ټولو ادارو خلک دي، خو تر اوسه ورته هیڅ څوک نه دی راوستل شوی. البته د پښتون میشته چې کوم سیمې دي یا په کراچۍ کې چې کوم افغان کیمپ ته چې په هغه کې پی او آر کارډ لرونکي او لیګل چې کوم اسناد لرونکي دي هغه افغانان اوسینو الته په دې سیمو کې په جماعتونو کې هغه طبيع سحر او وسدا اعلانونه کیږي چې څوک غیر قانوني دلته میشته نو هغه ته دا ویل کیږي چې هغه دې په رضاکاران ته پرزان پولیسو ته حواله کی او را دي شي. پولیس پر هغه ته مطلب یعنی ترانسپورت سہولت ورکي او هغه بد دي نه افغانستان ته لیګل پاره د چمن بارډر پوری بوزي، خو تر اوسه چارواکي وایي چې هغه څوک نه دي نسلي. البته افغان کډوال دا وایي چې پولیس ورته ځای په ځای باندې چک پوسټونه لګولې دي او هغه کارډونو په جنګلو او دا کیږي چې چا سره نه وي نو هغه بیا پولیس ته ځان سره بوزي.
دا خو نیاز علي روانه غړي کې درته د افغان کډوالو ژغونه مورو چې ترکم کړه او تیرې شي خو به واره لارسو کوټی ته د پاکستان څخه د بیاسناتو افغان کډوالو په زور خپل واته د استولو پرځت د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتون ملت پاله ګوندونو لخوا احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهره چان ویلي چې د افغانانو په زور او په بې عزتۍ سره شړل دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی د چمن پر سرحد د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پاسپورت د تګ راتګ پریکړې هم رد کړې ده. پر حکومت وایي چې د بیاسناتو کډوالو موده پای ته رسیدلې او اوس به یې پرځت کاروای کوي. دا جلسه پرون سوي چې ایوب
د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د اکتوبر په 1 نېټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې احتجاج شوی دی. پر دې مهال د کوټې د ښاروالۍ څخه یو احتجاجي لاریون راوتلی کوم چې د ښار د بېلابېلو برخو څخه د تېرېدو وروسته پر باچا خان چوک په یوه جلسه کې بدل شو. جلسه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مشر خوشحال خان کاکړ، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه، د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي مشر احمد جان او د پښتون تحفظ موومېنټ صوبایي مشر نور باچا ویناوې وکړې. وینا کوونکو د نگران حکومت لخوا د پاکستان څخه د بیا اسنادو افغانانو په زور و خپل هیواد د لږدولو د پریکړې په سختو ټکو سره غندنه وکړه او ویل چې د حکومت دا کار د پاکستان او نړیوال قانون په ضد دی. پر دې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ صوبایي مشر نور باچا وویل چې د دې اعلان موخه یوازې افغانان په یوه پلمه یا په بله پلمه و خپل هیواد لږدول دي. د وینا کوونکو د چمن او سپین بول د ترمنځ د پاکستان او افغانستان د خلکو لپاره پر پاسپورت د تګ راتګ شرط هم رد کړی. په دې اړه به غوښ شو د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ و صوبایي مشر احمد جان ته
مستقل
د دې وینا کوم په خبره چې د ډیورنډ د کرښه د تړون له مخې پر یاده پوله د پولي ودواړو غاړو ته د وسیدونکو لپاره د پاسپورت شرط کله هم نه و. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند خوشحال ډلې مشر خوشحال خان کاکړ غوښتنه وکړه چې د پخوا په شان د چمن او کندهار و خلکو ته پر شناخت کارډ یا تذکره د تګ راتګ اجازه ورکول سي. جلسه ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه ویل په کار دی چې د پاکستان مرکزی حکومت د بیا اسنادو افغانانو په اړه ملکی او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. که څم د لاریون او احتجاجي جلسې پر مهال د حکومت لخوا په کوټه کې سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو، خو د لاریون مشران تور پورې کړي چې د احتجاج پر مهال د زلي چارواکو لخوا د دوی په لارې کې خنډونه اچول سوي وو، لکه د بلوچستان حکومت دا تور رد کړی دی. په دې ترڅ کې د اکتوبر په 1 نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان اڅکزي وویل چې په پاکستان کې د بې اسنادو خلکو لپاره نور وخت ختم شوی دی. د نوموړي په خبره چې د نن څخه به د بې اسنادو بارني وګړو د نیولو لړۍ پیل سي، د کوم لپاره چې حکومت د کوټ ترڅنګ په پښین او چمن کې مرکزونه جوړ کړي دي، چیرې چې به یاد خلک تر درې ورځو پورې ایښول کیږي او دغه وروسته به بیا خپل هیواد ته لیږدول کیږي. د نوموړي په خبره چې تر اوسه د چمن د لارې د 1500 څخه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ایوب ترینو چې د کوټې د جلسې حالې را کولې او هلته بیا پاکستان د نن څخه د غیر قانوني کډوال پر ضد قانوني کاروایی پیلوي، لکه څنګه تاسو اوریدل نو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي د افغان کډوالو ایستل بشري ناورین رامنځته کولای شي. حکومت د تیرې میاشتې په پیل کې ټولو بې اسنادو مهاجرینو ته خبرداری ورکړی چې د اکتوبر تر 1 پورې له پاکستان څخه وزېږي نو یا خو به یې نیول کېږي یا به خپلو هېوادونو ته شړل کېږي. په دې اړه باندې د اسلام آباد څخه د راجیش شراشد خټک رپورټ اورو.
د 1 اکتوبر په تیرو د پاکستان د نگران حکومت لخوا نګرانو کډوالو ته په خپله خوښه د ملک نه د وتلو دپاره ورکړل شوې موده پای ته ورسېده. حکومت اعلان کړی دی چې د 1 نومبر نه پس په نګرانو کډوال چې زیاتره افغانان دي په زور د ملک نه وباسي، خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په زور د افغانانو په وستلو خوشحالي او اندېښنه څرګنده کړې ده. د کمیشن مشر هینا جلانی په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې د افغانانو په زور وستل به یو انساني بحران رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی UNHCR وختونه کړی چې د پاکستان حکومت ته ووایي چې په 1 نومبر ختمېدونکې موده وغځوي. د هنجلانی د لیک پړه په پېښور کې مدني فعال شفیق جګیانی مشال رډیو ته وویل
یو دا ډېر خفګان خبره چې پاکستان په داسې حالاتو کې دا فیصله کوي چې افغانستان اقتصادي تور باندې ډېر زیات کمزور دی، حکومت هم هغه رنګ فعال نه دی چې څنګه هلته پکارو. که موږ د پاکستان په لنس کې سوچ وکړو دا د پاکستان لپاره هم لکه ډېر ښه خبره نه ده. هغې وجه دا هم ده چې زیاتر چې کم ځوانان اوس دوی لیږي هغه به همدغه رنګي چې هغه بلته سبا په ښه سوکو باندې وي، نو پاکستان د پاره به هغه نفرت او هغه سیز الډي دی نو دا به ډېر انتهایی زیات شي.
هینا جیلانی ویلي چې د افغانانو د زورولو نیولو او د دوی نه د رشوت اخیستلو پیښې هم ثبت شوي دي او د رسنیو د راپورونو تر مخه 9 قانوني افغانان کډوال هم په زور د ملک نه پخوا ایستل شوي دي. په لیک کې ویل شوي چې د حکومت دا ګام د نړیوال رواجي قانون نه سرغړونه ده. په دې اړه په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم مشر کریش خټک مشال رډیو ته وویل
دا خلق چې دی دا غزینه په دی د دی وجوهات نه راغلی چې دا غوی ژوند او مال چې وغه ته خطر و دا غی د وچنه غوی کړه کړه و دې ملک تر غړ و دا بیا په زور باندې چل د کلیګی نو د سربا ډیر غټیو انساني بحران چې په غ ملک کې پیدا شو بلکې په پاکستان کې هم پیدا شو زمونږ د پاره چې دی یو قسمه جذباتي د غری بحران دی ځکه چې دا افغانان چې کم روان دی او چې کم لاړه د دې سره زمونږ درې نسلونو تعلق او نن مارکیټونو بازارونو چې ما ته داسې ښکارېده په اسلام آباد کې لکه دا چې پردي دا مارکیټونه نه دي.
د چرچپی په لیک کې ویل شوی چې پاکستان د کډوالو په کنوینشن دستخط نه لیکړي ځکه د مهاجرو لپاره یو مربوط نظام نه لري او د افغان کډوالو مسله په عارضي ګامونو اخیستلو سره د هوارولو کوشش کوي. بل خو د ښځو د وضعیت ملي کمیشن د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بکټی ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه کونډې دي چې ځینې د روزګار په تلاش کې پاکستان ته راغلي دي. په دوی کې ښځینه ژورنالیستانې، ډاکټرانې او سافټویر انجینرانې شاملې دي چې د مجبورۍ له وجې اسناد نه لري. کمیشن د وزیر نه غوښتنه کړې ده چې د بې اسناد افغان مېرمنو کیسونه په انفرادي توګه وڅېړي ځکه چې افغانستان ته د دوی بیرته لیږل به د دوی ژوند د خطر سره مخ کړي. خو د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بکټی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حکومت په د ورکړل شوې مودې په ختمېدو د ناقانونه کډوالو خلاف په 2 نومبر عملیات پیلوي. د په خپل ویډیو پیغام کې وویل
دیٹ از ٹمارو، کل تک ان کے والنٹیئر ریٹرن کا ڈیٹ ہے اور فرام سیکنڈ آنورڈ ہمارا ظاہر ہے یہ بڑا لینتھی گریجول آپریشن جو ہے
وہ خپل خوا خبر تطلو کی صرف 2 ورځې پاتې دي. دوی ته ورکړل شوې مهلت په 1 نومبر ختمیږي. په 2 نومبر به مونږ اوږد او دوامدار عملیات پیلو. مونږ به خپل خوا خدمت ملکونو تلکو مرسته کوو. مونږ مهاجرین نه وباسو. حکومت خلک چې غیر قانوني دي خابه له پاکستان نه ځي.
یہ وہ لوگ جائیں گے پاکستان سے جو کمپلیٹلی الیگل.
د رسنیو د راپورونو تر مخه په 13 میاشتو کې ترخم او چمن په لارو لږ ډېر 1 لک افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي. د اسلام آباد او پینډی انتظامی افسرانو هم په پینډی، اسلام آباد او اټک کې د نګرونو کډوالو ساتلو لپاره 4 کیمپونه جوړ کړي دي. حکومت په 1 اکتوبر د اسلام آباد په پیل سیکټر کې د افغانانو 800 کورونه هم ړنګ کړل. خو د متعلقه افسرانو د وینا تر مخه دا د تجهیزاتو خلاف د عملیاتو په دوران کې ړنګ کړل شول. د حکومت د عدالت شمار تر مخه په پینډی کې 55,000 افغانان اوسېږي چې 2,000 پکې ناقانونه دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خبرونی دومینې مای ته بمزو او التبه بیا د کورمی د لکی مروت حال درکو. د دې ترڅنګ په خبر پښتونخوا کې د ټیکسټ بورډ یعنی د چاپېدونکو خبرندوی ادارو لخوا ځخه د کتابونو په اړه حال درکو. خو اوس افغان کډوالو موضوع ده. ځینې افغان کډوال چې په پنډی کې میشتي د پاکستان ځخه د وټولو په اړه باندې خپل حال د مشالې ډیو خبريال داود خټک سره داسې شریک کړی.
مانم خو شهر زاغ دا په ایبار افغان بستی کې اوسم. افغانستان کې د قندوز سیم ولایت قندوز دا رسوالی دشت ارچی ده. دلته سیډیا والا میګمر اغله دا بالکل زمنګ کور نه لپاسه په منګ باندې خطا کړل. نم سو غواز اوري، نم سو غا اوري، نم منګ ورته د یخ بنګ باندې تیر سی بیا هم کا شړیم وشړه کا په بارډر نه ماړم واړه خو د یخ پورې منګ ته انتظار وکړه. سو کور په کرای نه راکې و افغانی ته سو کور په کرای ورکې دغه کور سیل کیږي منګ لپاره غټه مسله جوړیږي. نه سو کرای نه ما منګ تلې کی نه زمنګ سو غا غوري اوس مجبور دې حد پورې منګ مجبور شوی چې کورونه لپاره منګ وران کړل. نو یار سرکو ته وځو سرکو باندې غورځي ګوشې د منګ په حال باندې یو خوري دې ورخلي. پیور کارت مې بالکل را سره دا کچا باندې افغان بستی کې سمره خلوسی کې ټولو سره پیور کارت دا ټولو سره د عدالت کې نیولې مخبل لاس کې نیولې دا کارت بجې کارتونه باوجود موږ تاسو کور په کرای نه راکې و افغانان ته منه بار بار په جماعتونو کې اعلانونه کوي حکومت چې سو کور په کرای ورنه کوي سو دلته یې هغه وبا سي دی آباد وینه ډیره سخت اورس په موږ ده.
زه د لاغه خبره په شزاد کال نه کوم کور زموږ ته بیګه مالک مکان راغی و دا کور را خالی کوي مالواله و پولیسان موږ ته وایي چې افغانان ته چا کور ورته کور شل کو پښتون جوړ پښتون ته شو راغلو تانه ته ورغلو کابل کیوں نہیں جاتے شکر بات ہے میں
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائسی دلٹھن فزائی کی ایم اے ایس ایچ اے ایل RADIO ولیک.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم 12 بجې کېدونکې دي. شاهین بنیره به د خبرونو لنډیز واوروي.
په داسې حال کې چې پاکستان د نن څخه د غیر قانوني کډوالو پر ضد قانوني کاروایی پیل کوي، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي د افغان کډوالو وستل بشري ناورین رامنځته کولی شي. حکومت د تیر میاشت په پیل کې ټولو بې اسناد مهاجرینو ته خبرداري ورکړی وو چې د اکتوبر تر 1.5 پورې له پاکستان څخه وځيږي، نو یا خو به نیول کیږي او یا به خپلو هیوادونو ته شړل کیږي. بلخوا د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرپراز بوختی پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د نومبر د 2 منټې څخه بعد بیا اسناد کډوالو پر ضد کاروایی پیل کی. پښتون ملت پال ګوندونو له پاکستانه د افغان کډوالو په جبري وستلو په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، خوشحال ډلې، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې احتجاجي لاریون او جلسې ته د وینا پر مهال د ملتپالو ګوندونو مشرانو وویل چې د پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو په زور ویستل او د ځایي کاروباریانو لپاره په پوله د پاسپورت او ویزې شرطونه ردوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ هیله څرګنده کړې چې پاکستان به په راتلونکي میاشت کې د نړیوال مالیاتي فنډ ریویو یا بیا کتنه په بریالیتوب سره ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د IMF یو پلاوی بعد د نومبر له 2 تر 14 پورې پاکستان ته سفر کوي او د هیواد د اوسنی 3 بلیون ډالر قرضې لومړنۍ بیا کتنه به کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې لوی میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې هم نه دی ښودل شوی. د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهانو د ندا پروان او زولیا پارسي او داغي د کورنیو د غړو خوشی کول یو بیړنۍ موضوع بللې ده. او د ملګرو ملتونو ستر سکرتر په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په مخ په زیاتیدونکې شخړې ژوره اندېښنه ښودلې ده او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې له ویشل شوي امنیتي کونسل څخه د ګام پورته کولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې 15 کسیز امنیتي شورا په منځني ختیځ کې د 3 اونیو اوږدې جګړې په اړه کوم پریکړه لیک نه دی منظور کړی او 4 مسودې مسترد کړي دي. دا د دې وخت خبرونه.
دا شاین بونه رئیس ته خبرونو لنډیز ورو سو دوه منی مای تراغلی په دوه منی مای کې به د کورمی او د لکی مروت حال درکو. په کورم کې د په بیا بیا جګړو علت څه وی د کارپو سره خبرې دي، خو اول به بنگلاديش ته لاړ سو. لاتری شنبه په بنگلاديش کې د حکومت خلاف احتجاجونه پیل شوي چې د یو پولیس په ګډون په نتیجه کې ځینې کسان مړه شوي دي. اپوزیشن وایي دوی غوښتنه لري چې قدرت یوې موقتي او غیر جذبي ادارې ته وسپارل شي چې د روان میلادي کال عمومي ټاکنو ته زمینه برابره کړي. د بنگلاديش لومړی وزیر شیخ حسینه خبرداري ورکړي چې مخالفان خپل پیل کړو اقداماتو ته دوام ورکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
په بنگلاديش کې پولیسو پرون سه شنبه د اپوزیشن د لوی ګوند له غړو سره شخړه وکړه. د بنگلاديش ته ملي ګوند په نوم د اپوزیشن ډلې ملاتړي په دغه هیواد کې له 3 ورځو پر ترانسپورت بندیز لګولې او د صدر اعظم شیخ حسینه استعفا غواړي. د اپوزیشن دغه غړي وایي چې یو غیر حزبي موقت حکومت ته د قدرت انتقال غواړي چې در روان کال پر عمومي انتخاباتو څارنه وکړي. د بنگلاديش صدر اعظم حسینه د سه شنبه په ورځ د ډیالوګ وړاندیز رد کړ او خبرداري ورکړ چې اپوزیشن خپل لګول شوی بندیز ته دوام ورکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د عوامي لیگ په نوم واکمن ګوند خبرداري ورکړي چې اپوزیشن د دوی پټکو خپل اناشې ته دوام ورکړي، دوی به په وړاندې مقابله وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د واکمن ګوند د بنگلاديش عوامي لیگ د مشرتابه غړي قمر الاسلام په دغه هیواد کې روانو اعتراضونو ته په اشاره وویل:
دوی د بنگلاديش ملتپال ګوند زموږ د ازادي غوښتنې د جګړې مخالف او د خپلواکۍ دشمن دی. دغه ګوند پر بنگلاديش او اساسي قانون یې باور نه لري. د قانون او قضایي دستګاه تابعیت نه کوي. له دوی سره به د خبرو هیڅ جوړجاړی نه وي. غواړو ښکاره ووایو تر هغه چې د ازادي غوښتنې دغه مخالف ځواک د بنگلاديش له سیاست لري نه کړو، په بنگلاديش کې به سوله او امن ټینګ نه سي.
د اپوزیسیون لخوا د لګول شوي بندیز پرون درېمه ورځ وه. د دغو بندیزونو په لومړۍ ورځ لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او ګڼ نور ټپیان دي. له کله چې له تېرې شنبې په دغه هېواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه پیل شوي، د سیاسي بې ثباتیو له کبله د یوه پولیس په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي دي. د بنګلادیش ملت پال ګوند هم چې پخوانی صدراعظم خالده ضیا مشري کوي، حکومت ضد اعتراضونه کړي چې له کبله یې د بنګلادیش حکومت له فشارونو سره مخامخ شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او کورمی تزو او د کورمی رسته بیا لکی مروت تزو. په کورم کې لا هم د سنی او شیعه لسونو ترمنځ تر بیګا پورې نشتی روان وي. دا د دې سربېره ده چې د دواړو ډلو مشران پرون په دزبندې رضا سول. د دې نشتو څه د پاسه یو ونی کېږي چې په کې دا کومه پونه د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې دواړو غاړو شاوخوا څلوېښت کسان وژل شوي او لسته لږه اویا زخمیان شوي ول. د بیګا نشتو د مرګ ژوبلې په اړه لا تفصیل مخې ته نه دی راغلی. تفصیل به له طارق اورکزي څخه واورو.
په کورما کې د ډزبندې اعلان تر کېدل بوجود شې سونی ډلو په خپلو کې جګړه لا هم نه درولې. د سده ملک عبدالولي خان مشال لوډیو ته پر نومبر اولنی نیټه ویلي د نهې پورز ل کمشنر جرګې سره تر مذاکراتو پس د کوزی کورمې سونیان او شیاګان پر ډزبندې آماده شول. خو په بره کورما کې بیګاش په دواړو ډلو ترمنځ پر غوسګړي کوج الیزو پیوار تر منګل پړه چمکني کړمان او بوغکې سیمو جنگلا هم روان دی. خان زیاتوی په خوار کلی صدا بلش خیل مرغی چنا سنگینه کې موجود مرچو ته پولیس آرمی او د ملشی ځواک سرتیری تر وتلو پس د هغو واک په خپل لاس کې اخسته. ځای مشر دا هم ویلی ممکن امکانات دادی چې پړچنار ته ورغلی جرګه د ډزبندې په کوششونو کې د چهارشنبې پورس کامیابی عمومي.
جرګې والا نورجاب مو سره خبرې وکړې، هغه دا وویل چې یاره ماقوم شولو تیار شواله ومو به سبا په هر لوت کې وی په وټولې کورمې کې به مو ډیپلایمنټ یا کوو او سپینې جنډې باره کوو جنګ بندي با کوو و نر امکان لري چې لاسو بجو نه به آلتې هم دا عمل شروع کېږي.
په درویشتم اکتوبر په خیرالدین کلي کې د لوکمن خیلو دوه تنان د ویشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونه تر روانولو پس یې سنی ډلو په خپلو کې دا جنگ روان کړی دی. په سیمه کې تر اوسه د پولیسو صحت محکمې او ځلي تنظیم تر مخه د روان جنگ او پلارو کې پر مسافرو د بریدونو پر وخت درې څلوېښت کسان مړه او تر نوي پورې زخمیان شوي دي. د مړو شمېر د نهې پورز تر هغې زیات شو چې په ګړمان سیمه کې د سې ظهور په کور توغندې تر راپریوتلو پس د یو ماشومې په شمول دوه تنه مړه شول او بله په پړچنار هسپتال کې د بلشخلو یو زخمي ساور کړله. په جګړه کې بیګاش په دواړو فریقینو تر قبضو پس د یو بل کورونو ورانولو داوی هم کړي خو تصدیق یې لا په سم ډول نه دی شوی. په سیمه کې حالات خرابیدلو پس تک را تګلارې لا هم بند دي او بل دا چې حکومت موبایل سرویس او انټرنیټ هم نه دی بحال کړی. د سیمې بازارونو تر بندیدلو پس په کورونو کې د خوراک څخه قلت راغلی او سره د ټل پړچنا روډ په تړل کېدلو لا سامانه ډک غټ ګاډي د پولې اخوا او دیخوا ولاړ پاتې شوي. په هسپتالونو کې ورستر بله د زخمیانو شمېر تر زیاتېدلو پس د هغوی علاج لپاره دوایانو د کمی خطر پیدا شوی. د پړچنار هسپتال روغتیایی مشر میر حسن جان توری مشال لوډیو ته وایي که صورتحال مزید خراب پاتې کیږي نو دوایانو کمی او سره رتلې شي.
میډیسن د وخت کې لک شارټیج نه لګنه چې کافي شارټیج دی، خو بیا هم کوشش کړی وي چې د علاقې هیستوري داسې پاتې شوې ده چې دلته کې وقتاً فوقتاً کلاشې درځي. هغه لپاره موږ د یو ماسک جولټي ستور میډیکل فارمیسي ستور ورته وایي، هغه کې موږ سټینډ بای میډیسنس تقریبا د 100 200 کسانو لپاره موږ الرټ یې خوي. نو بیا چې کله هغه یوزپ کیږي د دوران کې تقریبا حکومت هم د خپل ریټ قائم کړی وي، نو هغه ریپلیسمنت بیا موږ ته هیلت سایډ نه بالکل هم کوي. نو فی الحال موږ سره شارټیج دی، خو بیا هم د بیک اپ لپاره موږ سره د 100-200 کسانو میډیسنز اویلیبل دي.
په سیمه کې نه ورځ وړاندې چې کله دا جنگ شروع شولو، نو تر هغې حکومت شیا مشران په خپلو کې درې ځل کېنول، خو هغوی په پوره سیمه کې جګړه په ودرولو ناکام پاتې شوي وو. تر دې پس لا اورګزو، هنګو او کوهاټا مشران د کمشنر په سرپرستۍ کې کورمې ته وروستل شول. خوشپګ ورځې تېرېدلو باوجود هغوی په مکمله توګه جنگ په ودرولو کې لا ناکامې سره مخامخ دي. په سیمه کې هغه کمه وجه ده چې جګړه په کلارولو کې جرګه کامیابي نه مومي، دا پوښتنه مې د پړچنار ملک اتولا پر وړاندې کې خودله. نو هغه مشال رډیو ته وویل په جولای میاشت کې جوړه شوې دا جرګه د غزل مکمله نه ده، او بل ځینې سرکرده او د تکړه مشرانو غیر موجودګي مؤثر اقدامات لا اخستلو هغه پاتې ده.
ابل پرې نیمه جرګه په اهل تشیع سره تشپله، او نیمه جرګه په اهل سنت سره تشپله. نو د دې طریقې سب ادوړو خپل مهنت شروع کړل، نو کمیابی ور کیسه لښوله. نو دې پرې کومه کلیل جرګه ده هغه یو سره تچینو بل سره سره خالی پتی کیږي، او کبل سره تچینو د دویم سره سره خالی پتی کیږي. نو دی وجنه دې وخت کې د چرګي هغه کوم هغه د سټیم لري آغاز یې کیږي اختاره او څه لاس ته ورتیا نه.
په کورما کې د جولای په ومه شېسو نیډلو ترمن شروع شوی جګړه تر هغه ودرول شوی و چې کمشنر جرګي دواړه فریقینو ترمن د امن موعده وکړه. له په موعده کې په هر چا لار د خلاصولو خبره شوه، او بل په هغه کې دي چې کدا سه نه خوخه په خرمست شي، نو په ذاتی او قومي حیثیت دواړه فرقین به بدل لا اخستو ځان ساتي. په سیمه کې دواړه ډلې پر یو بل د موعده متولو الزام لګوي. په 13 جولای تر سره شوی په هغه موعده کې ذکر شوی چې کوم فریق خلاف ورزي وکړي نو 19 کروڑ روپے جرمانه به اخستل شي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو تاریخ کورګزی په ریپورت کې واوریدل، په کورم کې د اکتوبر له 3 راځي د شیا اوسنی وګړو ترمنځ پیل شوی جګړه کې تر اوسه پورې لشته لږه 40 کسان وژل شوي، او دغه جګړه د دزبندۍ په وجود هم درېدلې نه ده. په هغه سیمه کې تر دې مخکې هم وخت په وخت کړي شوي چې ځای جرګو په کې روغه جوړه کړي، خو د مسلې مستقل حل نه دی موندل شوی. دا چې ولې همدا پوښتنه زموږ همکار داود خټک له پېښور میشته خبریال او د قبایلي چارو باندې نظر لرونکي رفیت او رکسي سره د مرکه په پیل کې کړی ده.
د کورمې د فرقي جنگونو تاریخ سي دا خو تقریبا 13 او 15 کال نشي دی وګت تاریخ دی. کتون ناول چرته موږ د فرقي جنگ نه خبر شون، هغه موږ د کورمې نه خبر شو چې دا کورمې کې چې دی شیا سوني جنگ دی، چونکه دا ټوله کومونه چې دی یو بل سره پاتې کیږي. خدا 2008 نه پس کوم جنگونه وشو هغه نه پند یو بل علاقو نه داخلك دوه وستو. پړچینار وګوره، پړچینار بالکل نقشه بدل شوی دی. دا 2008 ماتم کې چې دی هغه تقریبا سل یو نیم سل کورنو هغه ټول چې دی هلته نه بدخل کړی، نو هغه اوس پوری چې دی واپس پلی لکو ته نه تللی، دا هغه شل کال نه زیات شو.
یعنی دا د جنگونو په وجه باندې بدخل شوی دی.
او اندغه جنگ الکت کنه، دا 2008 ماتم کې دا دی شدت دوه واغستو دي جنگونو چې یو بل الکو ته اور نه واچولو. هغه مخکې به دا جنگ کیدو قبایل دي لکه یو بل خلاف په چې دی مرچو کې کې نشو قد سی کله نو چې یو بل علاقو باندې تور شغه لا کور نه اور ولګو.
یعنی باقاعده استاسو مطلب دی چې باقاعده لشکر کشه پګی شوی دی. رفت سی تاسو چې ویچ 2008 اتم کې دا جنگونه شوی چې بیا لاري هم ورسره تر ډیره وخت پورې تړل شوی وي، خو ک وګورونو په هغه وخت کې قبایلی سیمه چې وی چې کورم هم د هغه وو قبایلی سیمونه یو ده، دا د مرکزی حکومت د لاندې وي، او خلکو به وی چې دا قبایلی سیمه دین زکه پکې داسې کیږي. اوس خدا د صوبایي حکومت برخه ده، الته پولیس همشته، الته عدالتونه همشته، بیا ولی حکومت دومره یعنی جدي ګامونه نه اخلي چې دا کنټرول کی
دا انزمام یا مرجر چې دا ما په خیال باندې چې دا صرف پرېنام شوه دي، نور چې هغه علاقو کې هیڅ قسم بدلون نه راغله. صرف دا وشو چې اف سی آر ختم شو، ټول قبیلې ته سزا ملوي، دا اف سی آر خلاف تاسو را اپیل حق نو هغه مطلب عدالت سره ډیر ریلیټډ دی، او عدالت د پولیس نظام نه وي دی. او اوس پورې الته چې دی یعنی خپل عدالتونه چې دی په چې ته وګوري هغه علاقو کې پورا اسټابلیش نه دي، اوس هم خلک چې دی په جرګو باندې الته فیصله کوي.
تاسو په دې حالاتو نظر لرئ، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د حکومت نااهلی ده، او کنا دا د حکومت غیر سنجیدگی ده چې د کورمې حالات نه سمېږي؟
دا ډول سيزونه شامل دي، چې دا فرقې یو تاسې حساس مسله ده چې د دې کې چې یو فرقې نه تعلق ساتي او ته افسر وي کنا، نو تا باندې مطلب دی چې بل فرقې چې دی هغه اعتراف کوي یو قسم اوس په د موجوده حالاتو کې چې د افسرانو باندې مطلب لکه اعتراض کړی شوی دی د کې خاص کر د جائیداد ایشوز ډېر زیات دي لکه د کې دا
همدا زما بل پوښتنه و تاسو نه چې دلته خو تاسو ذکر وکړه چې دا یعنی شیا پښتانه قومونه دي بیا سنی پښتانه قبایل دي خو دې کې د زمکو د تقسیم څومره رول کېدلې شي چې زمکو تقسیم خراب شوی د جائیداد حد بندي پوره نه شي
دې په ډېر زیات مین رول لري خاص کر د موفر میں حوالے سره چې موږ کله وګورو دلته خو تقریبا هر اتلس کالو پس چې کم جنگ شوی دی هغه کې ډېر چې دی لکه د جائیداد کې شول دي د زمکو معاملات دي خو هغه بیا چې دی لکه سپیرین یا ترکوریت ته وړي
اوس چې دا کم جګړه روانه ده او پدې کې د بیګاره پورن داري چې پدې کې یو شمیر خلک مړ شوی دي حکومت تر اوسه پورې سو رول لو بول دی بلکې زه حکومت نه زما مقصد دا دی چې کله مونږ قبایلو د سیمو ترازو الته واک د پوس سره دی یعنی د فوج سره دی نو هغه په کې څومره رول لو بول تر اوسه پوری
اوس خو ګوره دا یو جرګه چې دی پاره چنار کې کوم شیګان مشران دی قبایل دی هغه سره خبرې شي وي بیا هغه جرګه چې دی ستدي تتلی وا ډېر امکانات دا دي چې دی کې کم اس کم اوربند خو شي نو هغه جرګه چې دی دا د مقامي انتظامیه یعنی اوس په د ډي سي په سربراهي کې کیږي خو ظاهر دی هلته خو مطلب زموږ فوج هم پروت دی او هغه په ډېر کې دا دی هغه مطلب شاته ډیزل ما په خیال ډیر زیات دي چې دی دا حکومت چې دی ډیره بیغوري و ډیر زیات د غیر سنجیدګي و چې دا تقریبا شپږ ورځې ته خبره لاره او نقصان ډیر وشو
دا رفت الله اورگزای چې د کورمی د رواني شخړې په اړه باندې له داوود خټک سره تجزیه کوله
تاندې هلی
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبړی او یاد رکې او جوړې تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
او سمزو لکی مروت په لکی مروت کې دینی عالمانو یو غونډه کړي او په سیمه کې په ودون کې پر موسیقي بندیز لګولې دي دوی په ډېره یو اعلامیه هم خبره کړې او په خلکو کې ویشلې ده خو د غونډې یو ګډونوال مولانا محمد ریحان مشال ډټول چې دوی دا فیصله کړې ده خو البته پر خلکو به په زور نه تپی د لکی مروت یو چارواکی مشال ډټول چې له دینی عالمانو سره خبره کړي او مسله هواره کړې ده په ډېره د عمر وزیر ریپورت اورو
د خیبر پښتونخوا لکی مروتو کې ځای علماي کرامو د میوزیک یا ټنګ ټکور په پروګرامونو د بندیز لګولو اعلان کړي دوی سیمه کې اعلانات کړي او لیکلې پمفلیټ یې ویشلې چې د سیمه یو شمېر علماي کرامو په دستخطه کړي په اعلان کې ځای خلکو ته ویل شوی چې د خادي یا نورو خوشاله په موکو د میوزیک پارټي یا ټنګ ټکور نه ډډه وکړي کسو کې خلاف ورزي کړي نو جرمانه به ترې اخلي او نکاح جنازه باید ځای علمای کرام نه کړي په دغه اعلانات کې دا هم لیکلی شوی چې د خلاف ورزي په صورت کې د ځای علمای کرامو په ځای کده به هر نه عالم مولا د داسې کس جنازه یا نکاح وتړي چې خلاف ورزي یې کړی وي نو د پښتون روایتو مطابق به داغه خلاف هم ګام اخلي د یادې پریکړې او غونډې یو ګډونوال د لګي مروتو یو عالم مولانا محمد ریحان مشال ریډیو ته وویل چې ځای علمای کرامو دغه پریکړه ضرور کړي چې ولس ترې غوښتنه لرله خو نوموړي وویل چې په پمفلیټ یا کاغذ کې چې سلیکلی شوی هرو مرو یې نه عملي کوي نه څوک جرمانه کوي او نه یې د نکاح جنازې نه انکار کړي خو غواړي چې مخصوصې طریقې سره خلک خوشحالي وکړي نه کې داسې ټنګ ټکور چې چم گاوند کې سو سو ورځې ټولو خلکو ته اذیت ورکړي
موږ علاقې حالت اکثر خراب دي ګنن چې کله فون وال پورا پروګرامي نه یو افته مخ چې دا ساون لګي کړي دي کلی باندې دا عذاب لګي او افته بعد لګي ګنن تا کوټه خدای دې نه کیږي حادثه سلی یو مړای سوای او ما په کور چې خوشي مزاغ خپل خوشي کنټرول کړم بلکې فل آواز نور هم پسې ورکوم ټول په فکر باندې سرچینه ته نو دا خبره مو وکړه خبرې لیکلې فارن چې ټوست خبر لیکلې دي کنه خو داسې خبره لکه ځکه چې نکاح به پخپله باندې کوو جنازه به پخپله باندې کوو ځکه چې کلی امام او جنازه نه دا ډېره بده خبره ده کنه که چېرته وسلېدل خو ښه کنه اوس تل کلیوالي نه حکومت ته ورکوم نه یې په حکومت باندې بي زده کو نظرمانه ور چا خو نظرمانه درکوي کنه خپله باندې نکاح درو جنازه کوو خبره لیکلې ده خو داسې کاغذي خبره ده
د لکی مروت طبی مراد سیمه پولیس تانه یو چارواکی چې نه یې غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې علماء کرامو سره یې خبرې کړې علماء کرامو اعلان ضرور کړې خو داسې ګام اخیستلو ته څوک نه پرېږدي چې خپله پرېکړه وکړي یا قانون په لاس کې اخلي نوموړي وویل چې خبرې شوې ستونزه یې هواره کړې علماء کرامو ډاډ ورکړې چې داسې هیڅ ګام اخیستو اراده نه لري بلکې د ناسم حالاتو په وجه د زیاتې ګڼې ګوڼې جوړولو نه خلکو ژغورل یې موخه ده د لکی مروت علماء کرامو دغه پرېکړې زیات په ټولنیزو رسنیو هم تود بحثونه روان دي او لکی مروت هغه سیمه ده چرته چې په زیات شمېر کې ځایي شاعران فنکاران موجود دي او د میوزیک میداني پروګرامونه کیږي خو دا لومړی ځل نه دی چې دغلته په میوزیک یا ټنګ ټکور باندې اعلان کیږي د دې وړاندې هم لکی مروت جاني خیل وزیرستانونو او خواوشا کې د وسلوالو لخوا هم دغه شان بندیزونه لګول شوي او ځایي فنکاران د سیمې پرېښودلو ته اړ شوي دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال ریډیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
او سم د خبرونی ورستای ریپورت بلکې مرکه څنګه مرکه ده په داسې حال کې چې په خبر پښتونخوا کې د تعلیمي کال په لیدو ته یو میاشتې وخت پاتې دی خو د درسي کتابونو د چاپ سرکاري اداره ټیکست بوک بورډ وایي چې د فندونو د نشټوالي لوجه د سرکاري او شخصي سکولونو د لومړي صنف څخه واخلې تر دولسم پوري د درسي کتابونو د چاپولو لړۍ د ځم سر مخامخ ده په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د ټیکست بوک بورډ وایاند نواز خان خټک سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلي چې د دې مالی بحران بنیادی وجه څه ده نو نوموړي جواب ورکړي
په دې کتابونو چې دا د 50 لاکھ نه سیوا کوانټیټي وي د دې تعداد وي نو په دې اربونه روپۍ خرچه راځي نو ټیکس بورډ سره چې کم خپل فنډ جمع شوی دا 1971 نه والی تر دې دمه پورې نو دغه فنډ باندې هغوی 2 کاله کتاب فری چاپ کو یعنی حکومت پیمنټونو کو تقریبا 10 لاکھ روپۍ وې دا په هغه کې ولګېدې او د حکومت طرف نه پیمنټ هیڅ ونه شو نو اوس داسې صورتحال دی چې تیر کال کم پیمنٹ کیدونکو وغو نشو د ټیکس بوک بورډ پرنټر سره چون کې خپل خو پرنټینګ نشي کولای دا ډېر زیات تعداد وي دا مختلف پرنټر سټایلو کې کیږي ټول ملکی نو دا غي پرنټر چې کتاب راوړو هغه صبح کې حواله شو سکولونو ته دا غوي بلونه چې د ټیکس بوک بورډ سره پراته دي وغي مختلف حربي استعمالي
او دغه بلونه سمره دي دغه سمره رقم دی د پرنټینګ پریس والا
بلونه چې وږي د دکی ټینډر تیر کال کوم ټینډر دا غي مالیت ټوټل تقریبا 10 لاکھ نو په لاسو یربو کې حکومت په لګه لګه باندې چې کوم پیسې راکړل ډېر فشار نه پس نو هغه 15 لاکھ روپې راکړل او 15 لاکھ تقریبا چې داله د 13 کال پاتې دي چې هغه پرنټر ته بیا ټیکس بوک بورډ ورکړي
اوس چې کوم کتابونه د چاپ کولو لپاره تاسو کوم ټینډر کړی دی تاسو اوس د چاپ کولو نه ولې انکار کړی دی
چې کوم متعلقه پرنټرز دي چې څوک د کتاب چاپ کوي نو دا غوي چې د 13 کال پیسې ټیکس بوک بورډ سره باندې او هغه ادایګینه کې ګینو هغه دی ویره اخستې دي چې د تیر کال 5000 روپے زمونږه نختې دي نو روان ټینډر کوم کو کتاب چاپ کو ورکو حکومت ته لاړ شي سکولونه ته او بیا موږ ته پېمنټ نه کېږي زمونږ کاروبار به تباشي
نو اوس تاسو چې کوم ټینډر کړی دی نو هغه د څومره کتابونو چاپ کولو لپاره کړی دی او د هغه مالیت څومره دی
زمونږ چې د تیر کال کوم ټینډرونه هغه سب 50 لاکھ کتاب داغ 10 ارب روپے جوڑے دے نہ ظاہر ادا چرا روان ٹینڈر بداغ نم سیوا ویزا کے چدا ہر یو سیز کیا قیمتوں نہ خطلی دی نو اندازہ دا چے 2 لاکھ 10 ارب روپو ٹینڈر با روان کال کی
نو چوس تاسو ٹینڈر کڑے دے آیا چکم چاپ کون کی کمپنی نی دی اگوی را غلی دی دغه ٹینڈر کے برخ اخلی
دغه چاپ کون کی چکم پرنٹرز دی نا اگوی ہو پ شپگشتم تاریخ دا اکتوبر 14 دا زمون دا ٹینڈر ڈیٹ ہو پدی کی چا ہم شرکتوں کو اغیوم دا کوي چې دا کیپرا چې کوم رول دي د پرکورمنت قوانين دي دا غي لاندې چې کم ټینډر کوونکی محکمه دا غي به فاندز ښکارا کوي چې دا فاند ما سره دي کم سه کم 50% یا نیم پند بخکارا کوي دغه ټینډر د مالیت نه هله به ټینډر کوونکی چې کم دي هغه ترازی نو وای دا قانوني نقطه ما نیولې دوه ځړې پیسې هم پاتې دي نه غم وای چې څو پر دغه دایګی تاسو مونږ نه کړی مونږ تاسو سرکار نه کو دا غي د وجه هغه په دغه ټینډر کې حصہ وانه خسته بیا هم ټیکس بورډ چې کم دي کې ایکستنشن کو توسیع وکړه په دې ټینډر کې نو روان میاشت دا غي کې بیا دا ټینډر دا کې دا پبلش شو نو ګورو چې بیا په دې کې څو په چا څو پورې د حکومت طرف نه فاندز نه ملو شوی او دې پرنټرز ته چې کوم دي خپل پیسې بقایجات نه ورکړي شوی نو ښکاری داسې نه چې وي په دې کې څو وخت
کدغه کتابونه په دې مقرره مدت کې چاپ نشو د دې اثر بسوی په سکولونو باندې او د سکولونو په ماشومانو باندې
دا کال چې کم دی نو تقریبا د نومبر شروع کیدون کې په کار دا و چې په دې ورځ باندې چې کم دمو شیډیول دی دغه مطابق ټینډر شوی هم وي او پرنټینګ شروع شوی هم وي او تر نن پورې هغه د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی نو چې څو پورې دا پیمنټ اون شي دا ټینډر اون شي نو د صبې چې څومره ماشومان دي دا کم 500 لاکھ پورې کتابونه تیر کال تلو دي نه بدل سیوا وي نو هغه به ماشوم ته ملو نشي چې ماشوم ته کتاب ملو نشي نو تعلیمي چې کم سیشن دی د هغې شروع کېدو سره به ماشومان او د هغې والدین چې کم دی هغه د یو قسمه پریشانۍ ښکار شي چې کتاب په سکول کې نه وي ماشوم سره کتاب نه وي او نه په مارکیټ کې وي د مارکیټ کې به ځکه نه وي چې ټیکس بورډ سره خپل کم فنډز او په هغې به مارکیټ ته کتاب ورکړو پرایویټ سکول لپاره نو هغه فنډز هم لاړل نو اوس ټیکس بورډ دومره وس نه لري چې هغه د کتاب ځان له چاپ کړي او مارکیټ ته ورکړي چې دلته نه خلک واخلي
نواز صاحب چې کوم هر کال تاسو کتابونه چاپ کوئ آیا هغه کتابونه چې کوم ماشومان د لسم ټولګي نه پاس شي یا د نورو ټولګیو نه پاس شي نو هغه کتابونه غین تاسو اخلي او نورو ته ورکوي
اوس دا د غي پورې منحصر ده کاوی بچت کول غواړي او د فاندز کوي چې موږ سره مسله ده نو په کار دا و چې په تیر شو کلونو کې مغي دا تاسو چې کوم ډیر خپل بوختنه وکړه او کار هغه له دا و چې هغه دا څه قسمه سټپس پورته کړی وي چې زوړ کتاب کم شلې درې نه وي کم روغ وي نه چې هغه خستلې د ماشوم نه واپس او هغه د دې ډیمانډ نه چې کوم مونږ ترا کوي دا غي نه دا منفي کولې د تل رکولې نو د دې ډیمانډ بل لګ جوړې دو چې لګ جوړې دو نه دا غي مالیت یا دا غي لاګت یا بیا بیا کوم دې دا کمرات لا
د دې کال د پاره تاسو ته د تعلیم محکمې ډیمانډ کړې دی یا تاسو نه وختنه کړې ده
جی بالکل جی بالکل هغه تعلیم دا غي ډیمانډ او دا غي وختنه مونږ ته راغله ده
او هغه څومره ده
تیر کال نه کم دي او وجه دغه ده چې هغه محکمه تعلیم دا وایي چې مونږ زوړ کتاب چې کم څنګه تاسو وي ماشوم نه اخلو نو سو پکې هغه هم استعمالي دي نه بعد هم بیا چې دا ټینډر وشي نو دی بیا یو اډیشنل ډیمانډ کوي هغه کې دا کمی زیاتې چې نه دا هغه کې بیا اډجست کی
چې دا کتابونه د کم کومو ټولګو لپاره او د کم کم سبجیکټ لپاره دي
جدا کتابونه خو ټیکس بوک بورډ چې کم دغه دي کم کانسټیټیوشن دغه لاندې دا د کی جی یا کچات نه چوتو وای دغه نو اخلې تر 12 ټولګي پورې سمره سکولونه دي هایر سیکنډري سکول زموږ 12 پورې نو د 12 پورې دا فری بوکس پا ټیکس بوک بورډ ورکي
اوس حکومت تاسو ته سوې تاسو حکومت سره رابطه شته نو هغه سوې چې پیسې درکو کنه
بالکل جی حکومت بیا بیا تقریبا هر هفته او هر میاشت چې کوم دی غیته مونږ ریمایندرز کوو هغه ته خطو کتابت کیږي چې هر داس تاسو پوزیشن دی تاسو ډیمانډ راغله دی کوټه سو بورډ سره پیسې فاندز نشته تاسو ته دا ځړې پیسې پاتې دي نه پاتې دي د ترانسپورټیشن مت کې چې کوم کتاب بیا ترانسپورټ کول لیدام دام پټه سو بورډ باندې دوی را چولې دي نو دې کوم پیسې پاتې دي نو دا هر ځل غیته کنوي کیږي په دې باندې میټینګ زم شوې دي چیف سیکرټری سره وزیر اعلی سره
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 4 3 3 6 4 9.